پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه نن ماسپښین پیلېږي. د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. د څو ښارونو له سقوط وروسته د بندیانو خوشي کېدو اندېښنې پارولي. او په نړیوالو مسایلو کې
په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ډیلټا باندې موارد په شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه د وحید تزي د میدان ورده چارواکي پر مرکز میدان خار د طالبانو په توغندوی او بریدونو کې له لسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وګرځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه د وحید تزي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دوشنبه وویل چې خلیل زاد به پر طالبانو فشار راوړي چې حمله ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبري وکړي. ټاکل شوی چې په هغه غونډه کې به چې نن د قطر پلازمېنه د وحید جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د دولت او طالبانو استازي او د غرض د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وای د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ جوړول او د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي درول دي. د سولې دغه نوې هڅې داسې مهال کېږي چې طالبانو په څکم یې وه اونۍ کې د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د میدان ورته ولایت چارواکي پر مرکز میدان خار د طالبانو په توغندوی او بریدونو کې لسو زیاتو ملکانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان ورته ولایت د امنیت قومندانې ویان حاجی محمد هوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مزګر د وټو غونډې د دشمن د خوانو له غوډه و د ولایت مخې عمومي سړک ته اصابت کړې چې په نتیجه کې 15 ملکي تاسو شهید شوې د نورې ستیون دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا پاره څنګه دی ویلي؟ په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو چارواکي په امپکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبر ورکوي. د قولي اردو ویان ایمل مومند ویل تیر شپه پکتیا ولایت صد کرم او احمد ابا ولسوالیو او د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته سخت مرګ ژوبله اړولې ده.
تیر شپه هوایي او توپچي ځواکونو د ځمکني ځواکونو په ملاتړ د پکتیا ولایت د سید کرم احمد ابا او د پکتیا مرکز اړوند سیمو کې په طالب ترهګرو هدفمن بریدونه تر سره کړي چې د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ د دغه بریدونو په پایله کې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې په وژل شوي کې 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. همدارنګه 21 تنه نور ټپیان شوي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په شمال ځون کې د جوزجان سرپل کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قلور د قومندان تبدیل شو. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله محمد جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قلور د نوي قومندان په توګه ګمارل شوی چې تیر شپه د دفاع وزارت د چارواکو لخوا د شاهین قلور د ځواکونو ته ورپېژندل شو. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دغه بدلون به په شمال کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو په وړاندې د افغان ځواکونو ولتیا پیاوړې کړي.
با معرفی قماندان جدید طبیعتا برنامه های جدید برای عملیات برای مدافع برای
د نوی قماندان په معرفی دو سر به تبند عملیات او د دفاع او تحرکات او د ځواکونو د منسجم کیدو لپاره نوی پروګرامونه جوړ شي د په داسې حال کې چې نن د شاهین قلور د په یوې مطبوعاتي خبر پانه کې دا کړی چې 13 شپه په بلخ ولایت کې اتیا وسله ول طالبان وژلي هغه دا چې مقابل لوري په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خبرونه لازدي راډیو اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړې او له ایران وغوښتل شو چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبري بیرته پیلا او اټومي فعالیتونه ودروي د ایران نوی سخدریز ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت خوندي شي د ایران د ولسمشرۍ مانی په خپل ویپاڼه کې خلی چې د یو ساته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرزیدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټه یقیني شي په امریکا کې د کورونا وایروس دلتا باندې ورزنی مثبت پیښې او د دې ناروغانو بستر کې د پتیرو شپږ میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې لتیرو وو ورځو رئیس هر ورځ په متوسط ډول یو لک لزر کسان پر کورونا اخته شوی او د مهال 15000 کسان روغتونونو کې بستر شوی دي لتیرو دوه نو رئیس په ورزنی ډول 1500 امریکایان د کورونا د ناروغي له امله مړ شوی د کورونا نوې بڼې تر ډیره د امریکا جنوبي برخې او ارکانساس فلوریدا لوزیوینیا او میسیسیپی ایالتونه ځپلی او د امریکا د ناروغي د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلی چې په ټوله کې 18 ایالتونه د دې وباله ګواښ سره مخامخ دي
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده ورزو د راپورونو برخه ته په څو شیبو کې به په یو راپور کې ووري چې په دوحه کې نن د بین الافغاني ارخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي خو له هغه مخکې یو بل راپور راخلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو جګړو لکبله لسګونه زره کورنۍ لخپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي لدې بې ځای شوې کورنۍ سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري د رای دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو لز زیاتېدو له وجې اړ شوې دي چې لخپلو مینو اوزي د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځای شو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځای شو سره مرسته وکړي د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې او 15000 کورنیو بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي اکثره بې ځای سوي هم د کندز کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو دي
دغه بې ځای شوی ټول جګړو په سیاخستي چې د سړې دوه هیڅ رک نه لګيږي پند سلوي خلانه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي وسیدونکو داو د جګړو له عمله د نارنګ ولسوالۍ ته کړه شوی خپل ستونزې داسې بیانوي
خواندار به کتملو شو دا ګورن را نه پات شو د قشانتیرالو پیادارو کې روان استیرال یو ګاډی ته ورته د ترالو کې چې ما شومان دی ولو بوتن د غرق له ما دی ما شومات روپي راستنشت سړی راستنشت دی ټول کوندی د غراغلی
لا یو شمیر جګړه زپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړی چې وضعیت د اندېښنې وړ دی په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه بې ځای شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي
یو شمیر دوی د خپل خپلوانو کړه راغلي دی یلته اړولې دي مثلا په یو کور کې سو کور اوسېږي د شان په خلکو باندې غک شوی دی چې له دوه سره د لومړنۍ یو ټوکو ملسو کې لکه شړې والا توشکا کمپلا هر څه شوی ځکه دوی په غاښونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناسي ل خپل ماشومان سره ل خپل میرمن سره نو کورنۍ ډیره بې ځای شوی دی خو دقیق شمیر نه دی معلوم کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي دا ورته اولنۍ سیمه ده دلته اوس یو شمیر دوی راولې دي او د لومړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده
کابل ته پکې شو کې اند هلمند مرکز له کارګاه څخه چې په ورستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي له هلمند یو شمیر دغه بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالي او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است،
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلي او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنۍ مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحا کې نن د بین الافغاني خبرو او بخی د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي. د دې غونډې موخه د تاوتریخوالي بندول او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته رسیدلی دي. د افغان دولت او طالبانو په ګډون چین، روسیا، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګری ملتونه هم د دې ناستې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو په شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. د شبه هڅه کوو چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د دې غونډې په اړه جزئیات ترې وپوښتو. فکر کوم چې زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې ظهیر مل د ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې د ټلیفون په لیکه را سره وصل کی، مګر د ټلیفون شبکې سم کار نه کوي او دا شیبه بیا هم زما تخنیکی همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له ظهیر مل سره د ازادۍ راډیو له خبریال امید ظهیر مل سره په تماس کې شي او د دوهې د غونډې په اړه جزئیات ترې واخلو. په هر حال فکر کوم چې مونږ نشو کولای چې له ظهیر مل د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو. په هر حال یو بل راپور ته ورزو. چارواکي وایي چې د میدان وردګو او اورزګان ولایتونو کې ملکی خلک او وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو 12 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د میدان وردګو ولایت د امنی کومندانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندي او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندي او خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهاله دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلي.
شہید دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو له امله 15 ملکی کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان ښار پر داس مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصہ او دوهم حصہ بې سوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي. بلخوا بیا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې بیا چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي او طالبانو ته د مرګ ژوب لاړولو ادعا هم کړې ده. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوالو طالبانو تیر شپه د مرکز ترنکوټ شاراړوند نچین او خانقاه سیمه کې پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي وو چې پر محل دیار لس وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي.
تیر شپه د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند نچین او خانقاه سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه وکړل چې شاوخوا جګړه یو ساعت دوام درلود. په یاد جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
نوموړي وایي دی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر یو برید په وړاندې پوره چمتووالی لري. وسلوالو طالبانو په دغه دواړو ولایتونو کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اورزګان ولایت هم یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترنکوټ هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. بلخره د ازادۍ رادیو خبريال له کابل په مستقیمه اړیکه د شبرا سره وصل شو او په دوحه کې د بین الافغاني ارخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د نننۍ پلان شوی غونډې په اړه جزئیات لري. غوړو دا غونډه نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. بلې مهرباني وکړئ.
غړول چې تاسو دا ونه وکړه دوهنن د افغانستان د سولې پاړه دی وی دی ورځنی غونډه کوربه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د نن ترچري وایي چې د افغانستان په وخت نږدې 3 بجې به دا غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه یو افغان پلاوی هم دوه ته رسیدل دی چې مشري عبدالله کوي. د خغلی عبدالله سره معصوم ستانګزی چې د افغانستان د مرکزي پلاوی مشر دی او تر پای د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور ندری هم ملګری دي. طالبانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې منل چې په دغه بدون کې خو په دې اړه ډیر جزئیات نو ورکې چې آیا لدی خبرو با کومه دا چې هو کړ تر لاسه شي لمخې په افغانستان کې تاوتې خواله راکم شي او یا هم جګړه پای ته رسیږي. تر خوای په دې غوند کې د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي ټاکلي یا هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي ګټونکي چین، روسیا، پاکستان، جرمنی او امریکا هغه هیوادونه دي چې په ځانګړي استازي په دې کانفرنس کې یا غونډه کې ګډون وکړي. د تر خوا ملګری ملتونه او امریکا چې همکار هیوادونه دي په دې غونډه کې هم ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم دوی ته رسیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خلیزاد با په دې غونډه کې له طالبان و غواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. امریکا وایي چې پر طالبانو په فشار راشي چې تاوتریخوالی او جګړې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې د دوحې ته د خغلی خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبره شوې ده کې راغلي چې امریکا خلیلزاد ته ماموریت ورکړی څو پر طالبانو فشار راولي چې جګړه ودرېږي، تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته مخه کړي. تر چې نه دغه راز وایي چې امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړېدونکو حکومت سره موافقه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض سره رامست شي. د دوه غونډه داسې مهال جوړی کی چې په افغانستان کې بیا د جګړې سری لمبي بلی دي او رستر بل د جګړه پراخيږي. که هم طالبانو په شپږو قانون د لوړاندې ولکې ټینګ کړي خو تیر شپې په پکتیکا، فیض آباد، مزار شریف او فراخارونو هم بریدونه کړی دي. د پکتیکا په دریو ولسوالیو بریدونه شي. او د پکتیکا والی محمد یاسین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې نه یوازې دا چې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولي، بلکې دا ډله یې ماته کړې ده او یو سل دوه تنه جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. دغه خبره د مزار شریف د پولیسو وایان ثناء الله روحانی هم ازادي رادیو ته کړې چې طالبانو په دریم ځل په مزار شریف ښار برید وکړ، خو بیا یې هم ماتې وخوړه او په شا شول. په فراه کې همدا اوس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان حکومت وایي چې د طالبانو پر وړاندې ځواکونه کلک مقاومت کوي. د دې تر خوا په شپږونو هاو ښارونو کې چې طالبانو په لاله وړاندې د ولکې خبره کړې ده، افغان ځواکونه وایي چې هلته هم د دوی ځواکونو ترمنځ او طالبانو ترمنځ مقاومت روان دی، جګړې جایزه روانې دي. د دې ټولو تر خوا د امریکا دفاع وزارت هم دا خبره کړې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لویو بدلونونو وړتیا لري، خو دا حد د افغان حکومت تر رهبرۍ سره
تړلی دی.
پنټاګان وایي جان کربي په یو خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغان هوایي ځواکونو خپل ملاتړ روان کړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د امنیتی تحولاتو او له هغه مخکې په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د غونډې په اړه جزئیات مو اوریدل چې نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د دولتي کارکونکو د معاش د ځنډیدو خبر رد کړ. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د دغه وزارت لخوا د ملکی کارکونکو د معاش د ځنډیدو په اړه خبر شوی ګونګوسی یوازې اوازه ده او حقیقت نه لري. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی کارکونکو معاش د دغه وزارت د نوي سیستم د فعالولو په دلیل د لنډې مودې لپاره ځنډول شوی. نوموړي وویل چې د خلکو ترمنځ داسې اوازې خپرې شوې دي چې ګنې د ملکی کارکونکو معاش د امنیتي ځواکونو په معاش کې زیات شوی دی، چې دا حقیقت نه لري او ډېر ژر به سیستم فعال شي. د یو شمېر دولتي کارکونکو لخوا دا انتقادونه مطرح شوي چې له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مختی. د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخېدو او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي. د کونړ د کرنې رئیس ضیاءالرحمن مومند وایي چې د دغو هڅو په پایله کې د دې ولایت د شاتو د تولیداتو سګنې کچه تر 15% زیاته شوې ده. نوموړي وویل په کونړ کې د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړې دوی چې دا محل لزګونه کسان پکې په کاروبار بوختي او له همدې لارې نفقه لاسته راوړي. نوموړي وویل چې د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې آتش پیته بابا د شاتو مچیو لوی او واړو فارمونه جوړ شوی چې د کال په تیرېدو سره یې مچیو د شاتو تولید په زیاتېدو دی. دا محل د دغ ولایت فارمونو کې له 3200 تر 3450 صندوقه مچۍ تر روزنې او پالنې لاندې دي. په دې لړ کې لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده او تر ډېره اقتصاد ورسره ښه شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 110 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او نړیوالو مسایلو ته ورځو. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د دلتا باندې د خپرېدو له کبله په دې ویروس د اختاو بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یوې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د دې هیواد په جنوب کې په ځانګړې توګه مثبتې پیښې زیاتې شوې او د هغه ایالتونه دي چې لږ خلک پکې واکسین شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووېډ 19 ډیلټا باندې پیښې سپتیدل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې ارکنسا، فلوریدا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټول امریکا کې ډېرې د کووېډ 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکې واکسین شوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووېډ 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسیدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر سوی دي، خو د نوې مثبت پیښو بستر سوی او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین سوی. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سوه چې بشپړه واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره دي روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي. هغو کسانو ته ځانګړي روغتیايي پاڼې ورکول کېږي چې د کووید 19 پر ضد واکسین سوي وي، په وروستیو کې له کووید 19 ناروغۍ څخه رغېدلي وي، او یا هم د ټیسټ منفي نتیجه ولري. په فرانسه کې 6.5 میلیونه کسان بشپړ واکسین سوي دي چې دا د دې هیواد د نفوس 45% برخه دي. په همدې حال کې چین د اګست په 9 نیټه 143 نوي پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ده ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو ویلي چې له دې زندانونو څخه شاوخوا 2,500 بندیان تښتېدلي. د جګړو د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو عزیزانو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي.
په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له زندانونو ډیر شمیر بندیان آزاد شوي دي، خو دې کار د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي او د عدالت غوښتنه کوي. سپینګیرای سرمعلم جان محمد د وزل سوي 29 کلن واسي الله پلار چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې ناپیژنده وسلوالو یې زوی په ډز ووازه. جان محمد وایي که څه هم دولت یې د زوی د قاتلینو د نیول کېدو ورته ویلي و، خو نورې ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. جان محمد ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې له زندانونو تښتېدلي بندیان باید بیرته ونیول سي. اتدرسکلان بشرمل بیا د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دی. دای نګدی یو میاست وړاندې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې سخت ټپي سوای او ټینګار کوي چې دولت د بندیانو له مسلې سره په احتیاط چلند وکړي. دای اندیښمن دی چې له تښتېدلو بندیانو سره به د وسلوالو مخالفینو لیکي لا پیوړي او جګړه به نوره هم وغځيږي.
چې د قران بیر کوم د نشه چې د تختره جګړو ته دي خوش باید نشي، کتم به خوش نشي، باید وای نشي، باید دا ونی و شي د څه په دال شي کتم خو دې چې یو خوش دیږي د وسره به یو نه پاتې ده. لا یو خبره وسه خبره لخت خري دي دا لکه دي
د پلاسي حال کې د چې په دې ورستیو کې په هغو ولایتونو ولسوالیو کې چې د طالبانو په لاس سقوط شوی د زندانونو د ماتېدو راپورونه ورکړل شوی دي. طالبان هم دا موضوع نه ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هر ولایت ته د دوی په رسیدو سره لا لوړاندې د زندان محافظانو خپل دند پریښي وي او تښتېدلي وي. نوموړی وایي بندیان هم خپل وتلی وي. د ښاغلي مجاهد په خبره دوی نسی کولای په روان جنگي وضعیت کې خلک بیرته ونیسي او زندان ته یې بوځي. مجاهد د یادو تښتېدلو بندیانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 2500 ته شمیر ورسیږي، چې په دې کې نیمایي ممکن جنایي بندیان هم وي. تر 1,500 کسان زموږ بندیان دي او ممکن تر 1,400 امنیتي کسان هم وي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت اړوند ادارو نظر هم واخلو، خو زموږ لبیا بیا اړیکو سره سره یې ویاندویانو او مشرانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې نړیوال بنسټونه له زندانونو د بندیانو تېښته او ناقانونه خلاصون له بشري حقونو سرغړونه بولي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د مشرتابه بورډ غړي ماهر مومن ازادي رادیو ته وویل چې له زندانونو د بندیانو تېښته د قربانیانو کورنۍ لپاره د عدالت نه پلي کېدو لامل ګرځي.
دا چې طالبان مناطق لاندې کوي او داغه لکبله بندیان تختی یا هم د دوی لخوا به نه ازادیږي، دلته دغه مسله رامنځته کیږي چې داغوی فامیلونو ته هغه حق چې دوی لري هغه نه ورسیږي، حق نه پزای کیږي، نو دا ښکارا د بشر د حقونو څخه سرغړاونه ده.
ښاغلی مومند وایي حکومت ته پکار ده چې د دا شان زندانونو امنیت دی خوندي او کدا چره ناشونی وینو بندیان دی هغو ځایونو ته انتقال کړي